تا او د همکارۍ نیت موجود دی.
ولسمشر
غنی زیاته کړه د افغان حکومت د بهرني سیاست 15 حلقې چې پکې گاونډي هیوادونه، اسلامي نړۍ، آسیا، نړیوال مرستندوی هیوادونه او د نړۍ مالی ادارې شامل دي، افغانستان غواړي چې د دغه 15 حلقو د همکارۍ مرکز ووسی. ښاغلی غنی ویل، موږ له خپلو دغه ټولو اړوندو خواوو سره په دوامداره بحث کې ښکیل یو، ځکه چې یو باثباته افغانستان د ټولو خواوو په ګټه دی او بې ثباته افغانستان به د ټولو په زیان وي.
An unstable Afghanistan hurts everyone.
افغان ولسمشر په داسې حال کې دغه سرګندونې کړي چې ټاکل شوی د افغانستان په اړه د اپریل میاشتې په 14مه نیټه د روسیې په کوربتوب په مسکو کې څو اړخیزه غونډه جوړه شي. افغان حکومت وایي د مسکو په غونډه کې به د ګډون لپاره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال او یا رئیسانو په کچه یو هیئت واستوي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 FM 3.15.
د افغانستان د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په روان کال کې له بهرنیو هیوادونو او په ځانګړي ډول له ایران او پاکستان خپل وطن ته د 1 میلیون مهاجرینو د ستنیدلو تمه لري. د دغه وزارت چارواکي وایي سږ کال ورسره مرسته کوونکو هیوادونو او مؤسسو د مهاجرینو د بیا میشته کېدو لپاره د دوی له تمې د زیاتو پیسو د مرستو ژمنه کړې ده. په موقع په دې اړه له کابله د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواري رالیږلي رپورټ ته.
قسم د تمې پر خلاف له پاکستان څخه خپل وطن ته د افغان مهاجرینو ستنېدلو لړۍ سږ کال د تیر کال په نسبت ورو پر مخ روانه ده، خو افغان حکومت وایي چې په روان عیسوي کال کې له بهرنیو هیوادو په ځانګړي ډول له ایران او پاکستان څخه خپل وطن ته تر 1 میلیون پورې د افغان مهاجرینو ستنېدلو لپاره سترګې په لار. د افغانستان د مهاجرینو او ستنېدونکو چارو وزارت د رسنیزو چارو سلاحکار حفیظ احمد میاخیل امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د تېرې دوشنبې له ورځې چې له پاکستان څخه افغانستان ته د مهاجرینو ستنېدلو لړۍ پیل شوې، د شنبې تر ورځې ټول 1500 مهاجر خپل وطن ته راستانه شوي دي. ښاغلی میاخیل وویل چې دا راستانه شوي مهاجر هغه افغانان دي چې په پاکستان کې د مهاجرت په قانوني اسنادو ژوند کوي، او د راستنېدلو پر وخت د مهاجرینو عالي کمشنرې ورسره مرستې هم کړې دي.
په مجموع کې کوم کسان چې د یو ان ایچ آر سره ثبت دي، دغه 1500 کسان چې راغلي، له هر کس سره د 200 امریکایي ډالر په اندازه مرسته شوي.
د ښاغلي میاخیل د معلوماتو له مخې د دې شمېر سربېره د روان عیسوي کال له پیل څخه تر اوسه 12000 څخه زیات هغه افغانان هم د پاکستان څخه وطن ته راستانه شوي چې په دغه هیواد کې د اوسېدنې د قانوني اسنادو پرته ژوند کوي. په اسلام آباد کې د مهاجرینو د عالي کمشنرۍ یا یو ان ایچ آر دفتر وایي چې د پاکستان څخه افغانستان ته د مهاجرو ستنېدلو د بهیر په پیل کې به لومړی هغه شمېر افغان مهاجر خپل مینو ته ورسنولو کې مرسته وکړي چې لا دمخه د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې دغه ادارې سره نمونه لیکلي دي. یو ان ایچ آر وایي چې تر 14000 پورې افغان مهاجرینو د ستنېدلو د پروګرام د پیل وړاندې خپل نمونه لیکلي چې د رواني او راتلونکي عیسوي میاشتو په اوږدو کې به خپل وطن ته د افغانستان د مهاجرینو او ستنېدونکو چارو وزارت وایي چې تېره میاشت افغان حکومت، پاکستان او ملګرو ملتونو د مهاجرت عالي کمشنرۍ چارواکو یوه موافقه لاسلیک کړې چې له مخې د مهاجرت د اسنادو لرونکي افغان مهاجرین د روان عیسوي کال تر پایه په پاکستان کې اوسېدی شي. خو د دغه وزارت ویان اسلام الدین جرأت امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې پر خپلو ژمنو د پاکستان په اودرېدلو شک وښود او ادعا وکړه چې پاکستان په خوله یو څه او په عمل کې بل څه کوي.
شماری از کشورهای میزبان از جمله پاکستان در نشستهای سه جانبه و دو جانبه
ویل یو شمیر کوربه هیوادونه او لاغه ډلې پاکستان چې د هر کال د کال په پای کې د افغانستان د مهاجر وزیر سره دواړه خيزي او درې خيزي غونډې لري، په ترڅ کې موافقه ته سره رسیدي چې هغه هم او مونږ هم پرې لاسلیکونه کوو، او د دې بهیر سره هم د یونیسیار نړیواله اداره په غاړه لري. هغه د کاغذ پر مخ مونږ ته وعده راکوي چې د افغانانو په ګټه وي، خو د وخت په تیریدو بیا پرې عمل لکیږي او ورڅخه سرغړونه کوي. هغه شمیر افغانان چې خپل وطن ته راستنیږي دنه په هیواد کې د امکاناتو د کمی او د حکومت د نه پاملرنې سره ټکی او وایي چې کوردو جوړول لپاره چې حکومت ورته یوې نمرې ځمکې هغه هم نه ده ترلاسه کړي. خو د افغانستان د مهاجرینو ستنېدونکو چارو د وزارت ویان وایي چې د نورو کلونو پرتله سږ کال ورسره مرسته کوونکو موسسو او هیوادونو د افغان مهاجرینو د بیا میشته کېدو او هغوی ته د خدمتونو د برابرولو په برخه کې ورسره زیاتو مرستو ژمنه کړې ده. دغه وزارت ویان وایي چې دوی په 2018 کال کې د نړیوال ټولنې څخه د مهاجرینو د بیا میشته کېدلو او هغوی ته د خدمتونو د برابرولو لپاره د 550 میلیون امریکایي ډالرو مرسته غوښتې وه، چې نړیوال ټولنې دې اندازې څخه د زیاتو مرستو د برابرولو ژمنه ورسره کړې ده.
550 میلیون ډالر تنها کشورهای دونر و یا هم حامی های بزرگ دولت افغانستان.
خغلی جرأت ویل د 550 میلیون ډالر د مرستې د برابرولو ژمنه خو یوازې افغانستان سره سترو مرسته کوونکو کړې ده، چې په دې برخه کې به په مصرف ورسول شي چې له دې هغې خواته 80 میلیونه روپۍ ټولنې ژمنه کړې، 10 میلیونه سعودي عربستان، 10 میلیونه جرمني او 200 میلیونه نور هندوستان ژمنه کړې چې په مجموعي ډول اندازه د 2.9 میلیونه ډالرو ته رسیږي. جوړه تمه لري چې په دغو برسو به په روان کال کې د ایران او پاکستان څخه د راستنېدونکو نږدې 1 میلیون افغانانو د بیا میشته کېدو او هغوی ته د خدمتونو د برابرولو غم وخوړل شي. بلکې د ښاغلي جرت پر وینا د مهاجرینو په ښارګوټو کې د اساسي خدمتونو د برابرولو په پروګرامونو هم یو اندازه پیسې په مصرف ورسول شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا پوځي چارواکي کوښښ کوي په سوریه کې د کیمیاوي وسلو په برید کې د مسکو نقش وڅیړي. د روسیې او د امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو د شنبې په ورځ تلیفوني خبرې کړي او موافقه یې کړې ده چې د اپریل میاشتې په 12مه یعنی راتلونکي چهارشنبه په ورځ په مسکو کې د سوریې په اړه مخامخ خبرې وکړي. نور تفصیل په رپورت کې اورو.
د سوریې په یوې هوایي اډې باندې د امریکا د توغندیو برید نه دوه ورځې وروسته د امریکا پوځي چارواکي وویل چې امکان لري مسکو په سوریې کې د کیمیاوي وسلو په برید کې د دمشق حکومت سره مرسته کړې وي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په سوریې کې د متحده ایالاتو لخوا د جمعې د ورځې له برید نه وروسته تیر ماښام د لومړي ځل لپاره په تلیفون خبرې وکړې. ښاغلی لاوروف وویل په سوریې باندې د امریکا برید د ترهګرو په لاس کې یوه لوبه ده او دا اقدام نړیوال امنیت ته ګواښ پېښوي. بلخوا د سوریې د پارلمان یو غړي میخایل یملنوف نن یکشنبه ویل په سوریې باندې د امریکا د توغندیو برید په سوریې باندې برید بلل کیږي او دا اقدام به د اتمي وسلو په یوې بلې جګړې باندې بدل شي.
دا یوازې په سوریې برید نه دی، روسیا هم په واضح ډول د مشروع حکومت ملاتړ کوي او تر یوه حده په دغه جګړه کې ښکېله ده. له همدې وجې دا اقدام یوازې د سوریې په وړاندې نه دی، د روسیې په وړاندې هم دی. دا وضعیت کېدای سي د کیوبا د توغندیو د بحران په څیر یو ځل بیا نړۍ د اتمي وسلو بحران سره مخامخ کړي.
د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن یکشنبه وویل چې هیواد یې په سوریې کې د امریکا د برید ملاتړ کوي.
د 2013 کال رئیسی نړیوالو ژمنه کړې وه چې له سوریې څخه کیمیاوي وسلې لرې کړي، خو لکه څنګه چې تاسو ولیدل دغه کار عملي شوی نه دی. موږ په نړیوالې ټولنې غږ کوو چې دا کار بشپړ کړي او دا پخپله د امریکا او روسیې ترمنځ د همکارۍ یو ښه فرصت دی.
اسرائیل د سوریې په جګړې کې چې تر اوسه پکې څه د پاسه 4000 کسان وژل شوي مداخله نه ده کړې، خو د حزب الله ډلې د وسلو په مشکوکو اکمالاتو باندې یو شمیر هوایي بریدونه ترسره کړي دي. بلخوا د ایران جمهور رئیس حسن روحانی چې د سوریې مهم متحد بلل کیږي نن یو ځل بیا په سوریې کې د امریکا د توغندیو برید په کلکه وغندو.
معلومه دنیا امروز دنیا
نیکار ثابته کړل چې نن سبا نړۍ د قانون او مقرراتو نړۍ نه ده، او له بده مرغه تر دې بدتره دا چې موږ د سیمې ځینې هیوادونه هم د امریکا لخوا په دې تجاوز خوشحاله دي. ستاسو وار به هم راشي.
سعودي عربستان او ترکیه په سوریه کې د امریکا د توغندیو د برید هرکلی کړی، خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر نن یکشنبه وویل چې هیواد یې په سوریه کې سولې ته ژمن دی او روسیه هم باید په قدرت کې د بشار الاسد په پاتې کېدو باندې ټینګار ونه کړي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
قدر من اوریدونکو، جلا وطن شاهزاده رضا پهلوی د انقلاب لپاره غږ کړی دی. هغه وی مهمه خبره دا ده چې د ایران رژیم له نړیوال ټولنې نه جلا او تجرید کړی دی او له بده مرغه په دې رژیم کې اصلاحات او ریفورم د قوانینو له مخې هم نشي راتللی. قدرمنو اوریدونکو، د همدې موضوع په هکله یا د رضا پهلوی د نظر او د نوي غږ په هکله د آشنا رادیو همکار ایوب خاورین پوره معلومات لري، څېړنه یې کړې ده په دې برخه کې. نور معلومات د دوی نه اورو چې د ډیر وخت وروسته ایرانی شاهزاده رضا پهلوی څغواړي په ایران کې د څرقم اصلاحاتو او بدلون غوښتنه کړې ده. خاورین صاحب ستړي مشي
ډېر مننه. نوشابه جانې، رضا پهلوی د رضا شاه پهلوی د ایران د وروستي پادشا زوی د په امریکا کې اوسېږي. د ولس کلن وو، سي د په وخت کې محصل وو. امریکا ته راغلی وو د پیلوټي محصول وو چې پلاری التی د پلار پچای لمنځه ولاړه نو هم دلته صفات وسو ډیر وخت په امریکا کې اوسېدلې ده په کالیفورنیا کې اوسېږي دا ځلې په خبرو کې د بدلون دا چې د ایران په اولس غږ کوي چې را اوچت سي او چونکی د ایران د اوسنۍ رژیم یا د اوسنۍ حکومت چې ده په دې کې د اصلاحاتو گنجایش نسته یعنی دا اصلاح ناپذیره ده دی وایي چې که موږ هر څومره د ایران د دې اوسنۍ حکومت څخه د اصلاحاتو غوښتنه وکړو چې دوی په خپل د سیستم کې اصلاحات راولي په هغه کې گنجایش نسته د نظام داسې جوړ کړی ده چې په دې کې په هغه نه کېږي نو دا به د اولسي پاڅون غږ کوي دی وایي چې اولس باید راوچت سي اعتصاب وکړي کارګر بدلون راوستلی سي او د ایران د پخوانی ایران هغه عظمت یادونه کوي چې ایران د خپل پلار یادونه کوي چې زما پلار د مدرن ایران بنسټ یې کوي وو
بله.
او ایرانیان وسم د هغه وخت ارمان کوي بله. د هغه ارمانونو د بیا یاده کولو او د ایران د بیا ایران کولو
بله.
دا انتقاد هم په دې اوسني نظام کوي چې زموږ هویت اشغال کړی ده موږ چې ایران وو هغه ایران وس نه دی او دوی یو بل ډول هویت نړۍ ته وړاندې کوي
خبرون صاحب د ډیر وخت نه لکه تاسو چې ویلې په خبرو په پایل کې چې دی ولاس کله نه نه د رضا شاه پهلوي زوی دلته دی رضا پهلوي دلته ولې وس د تقریبا څلور لسیزې تیرې شوې دي د وس دغه غږ چته چې ایران بدلون غواړي او بدلون پاسون غواړي ولې وس دغه غږ چته
دوه درې څلور بودونه دي چې تاسو د موضوع ته کتلی سئ یو خو شخصا په دی او د شاه د ایران د پخوانی پاچا پلویان په امریکا کې په هغه وخت کې د انقلاب نه وروسته او د انقلاب نه وړاندې لا د ایرانیانو لویه یو لویه ټولنه په امریکا کې شته او د په هغه ټولنه کې وسم په کالیفورنیا کې چې په یو ښار کې هغه ته وړوکی ایران وایي هلته د تهران په نوم باندې سړکونه دي تهران په نوم باندې بازار دی نو په هلته د پاچا د پخوانی پاچا پلویان وشمسته دموکرات لیبرال ایرانیان په امریکا کې ډیر زیات دي یعنی د دې اوسنی رژیم مخالفت تل دوی کړای ده تغییر د د چې د یعنی چې اوس دا خبره وکړه د واشنگتن په د ایران په اړه باندې دریز هم بدل شوی ده یعنی د جمهور رئیس اوباما په وخت کې چې د ایران سره کومي اړیکې د واشنگتن وې
بله.
یا کومه موافقه سي د اتمی وسلو په اړه ورسره وکړه جمهور رئیس ترامپ دغه سرسخت مخالف ده او په کمپاین کې وویل چې کله رئیس جمهور سومه نو دغه به زه دغه موافقه چې د ایران سره سویده د ځلمن جوړمه په صورت تر اوسه له د ایران نوبت نه راغلی
بله خو خاورون صاحب خبرم په ګل بدل یعنی غیر د دې نه چې خپل د خپل وطن هغه کوم ملي احساس ور سره د غواړي د رژیم په اکلا چې کوم نظر لري داخلي آبادو ته چې ګوري خپل دغه د نړۍ وسنۍ حالت او د ایران د حالت په ځنو مواردو کې او تقابل په سیمه کې د ځنو ملکونو سره څومره د دې ته حساسولې چې وایي چې ایران بدلون غواړي
یعنی د نړۍ همکاري به ورسره جلب کړي تاسو ډېر ښه نقطې ته اشاره وکړه په خپل هم دا نن موږ تاسو خبرې کوو په سوریه باندې یوازنه یو دوه هیواد چې په سوریه کې د جمهور رئیس ترامپ یا د امریکا لخوا د کروز توغندیو مخالفت کوي د ایران رئیس جمهور روحانی تر ټولو مخکخه دی او د نن دریم ورځ ده چې هغه په عمومي غونډو کې وایي چې امریکا په سوریه باندې تیرې کړې ده او د بری یعنی یو نړیوال آبادی د سیمې په منطقه کې سیاست دی دوه هم د واشنگتن سیاست هم ډیر مهم دی چې دلته هغه غږونو ته هرکلی ویل کیږي چې د ایران د اوسنی رژیم په مخالفت کې راوچتیږي
ایوب خاورین ډیره مننه د قدرمن اوریدونکو نه هیله کوم کبه هم د موضوع تفصیل غواړي او ځان پویول غواړي جلاوطن شاهزاده رضا پهلوی د انقلاب لپاره غږ کړي تر دغه سرلیک لاندې د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو ویب پاڼه باندې کولای شي چې پوره مطلب ولولي خاورین صاحب تاسو نه مننه
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو voa.com
په خان شیخون کې د سوریې د پاوز پر هوایي اډې باندې د امریکا د سمندري پاوز د کروز توغندو د حمله په تعقیب د سوریې پاوز د نورو احتمالي حملو لويري لورختای سره مخامخ شوې ده. په واشنگټن کې به د امریکا غږ د خبريال د رپورت مهم ټکی سید سلیمان شاتاسته واوري.
په داسې حال کې چې په دمشق کې د سیاسي چارو څېړونکي د سوریې د خان شیخون په خارګوټي کې واقع د هوایي پوز د الشیرات په اړه باندې د امریکایي قواو لخوا د 950 کروز توغندو د حمله د اثراتو او نتایجو په اړه څېړنې کوي. د حمله د سوریې د پوز پرسونل ډېر ورخطا او سرګردانه کړی دی. پر هوایي اډې باندې د حمله د پیل کول نه مخکې امریکایانو روسانو ته اطلاع ورکړې وه چې خپل پرسونل وباسي. روسانو په سمدستي توګه په ډېره بیړه په دغه اډه کې موجود خپل سوریې انډیوالان او همکاران هم په غوښتل او هغوی د فرصت نه په استفاده په ورختا دمشق ته د خپلو کورنیو سره یو ځای وتښتېدل. هغوی فکر کاوه چې په الشیرات باندې هوایي برید شاید چې د نورو بریدونو پیلي. ځینو نورې له خپلو کورنیو سره یو ځای له دمشق نه د باندې په خوندي ځایونو کې پناه واخیسته. په دمشق کې د بشر راست د حکومت طرفدار یو تاجر چې له حکومتي مشرانو سره نږدې اړیکې ساتي امریکا غږ ته وویل په عین شان کله چې په 2013 میلادي کال کې په اګست کې د سوریې پوځ د دمشق په یوې ناحیې باندې چې د رژیم د مخالفانو په کنټرول کې وه حمله وکړه او کیمیاوي وسلې استعمال کړې او په ځواب کې د امریکا پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما په دمشق کې د سوریې د حکومت پر مهمو نظامي هدفونو باندې د بمبارۍ ګواښ وکړ. د رژیم طرفداران ډېر ورخطا او سرګردان ښکارېدل او فکر یې کاوه چې اوباما محض د خولې لاپې نه کوي، حتما به هوایي بریدونه پیل شي. خو دا ځلې کله چې د جمعې شپه تېره شوه او د لمر وړانګې په اسمان کې راښکاره شوې خلک پوه شو چې امریکایي قواوو پر دمشق باندې حمله ونه کړه. ویرا او ورختای په پریشانه باندې بدل شو. د سوریې د اطلاعات وزیر رمیز تورجمن پر ارشیرات باندې هوایي برید بی ارزښت وبالو او له دولتي تلویزیون سره په وی مراکې کې ویل چې د توقع سره سم د دې حمله موده او هدفونه محدود وو. دولتي رسنیو د پوز یو لنډ بیان خبره کړه او پر متحده ایالاتو باندې د سوریې پر خاوره د تیر او تجاوز تور ولګاو. د حمص والی طلال برازي دولتي تلویزیون ته ویل چې د امریکایي قواوو بریدونه به د هغه په وینا د سوریې د مشرانو توجه پر بل خوا ونړی او نوې پالیسۍ کې بدلون راشي. زیاتره څېړونکي هم عین نشان نظر لري. د واشنگټن د منځني ختیځ د مؤسسې میډل ایسټ انسټیټیوټ څېړونکي چارلس لستر په دې باور دی چې یوازې د 950 تم حق توغندو ورول به د اسد رژیم وزار نه کړي چې له خپلې لارې نه واوړي. خو لږ تر لږه به دومره وشي چې بل ځلې به د کیمیاوي وسلو د استعمالولو نه مخکې دوه وارې سوچ کوي. لستر دا استدلال کوي چې په سوریه کې اوس شرایط بدل شوي دي. پر روان هفته کې د ادلب ولایت کې پر ملکیانو باندې د سایرن د ګاز د استعمالولو په تعقیب چې د ماشومانو او ښځو په شمول پکې لاتیا او نجات خلک وژل شو او په سلګونو پکې زخمیان شو، د سوریې رژیم ته د سزا ورکولو په خاطر په محدوده پیمانه د امریکا حمله په خپل ذات کې د امریکا په پالیسۍ کې غټ بدلون ګڼل کیږي او شاید چې د حملې نه وروسته د سیمې هیوادونه به هم د بشر الاسد له وسلوالو مخالفانو سره مرستې زیاتې کړي. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې آیا د امریکا د هوایي بریدونو هدف د یوازې د بشر الاسد په غوږ وهلو او که واقعا د سوریې د جنګ په مسیر کې به د بدلون د راتګ سبب شي. د موضوع په دمشق کې د سوریې مشران په ژور سوچ او فکر کې غوځولي دي او نه پوهېږي چې آیا دغه حملې به سرنوشت سازي وي او که نه. امریکایي ماموران هم قصدن غواړي چې د خپلو راتلونکو پلانونو په اړه د رژیم مشران په تشویش کې وساتي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې د مؤسسې یا سیرین ابزرویټری فار هیومن رایټس یو رپورټ له مخې د هوایي اډه 5 کیلومتره مربع ساحه کې پرته ده. دوه رنوی لري او د الوتکو هنګرونه او نظامي بارګونه پکې موجود وو.
د خبرونو سرخط له روح افغانستان نن په داسې حال کې د روغتیا نړیواله ورځ ون منځله چې د روغتیا د چارو په دې رپورت کې راغلي دي چې سباندې 2 میلیونه افغانان په رواني ناروغۍ اخته دي. د افغانستان جمهور رئیس وایي هغه هیوادونه چې د خپل دښمن له دښمن سره د دوستۍ په تیوري عمل کوي اشتباه کوي. پاکستان وایي د روسیې تر سرپرستۍ لاندې د افغانستان په باره کې په بین المللي خبرو کې امریکا باید دخیله وي چې په دغه جنګ ځپلي هیواد کې سوله ټینګه شي. د مصر ماموران د نیل په دلتا کې وایي په یوه کلیسا کې د بم چاودنه کې لږ تر لږه 21 کسه وژل شوي او ډېر نور زخمیان دي. د امریکا سمندري قوې د کوریا د ټاپو وزمې خواته د حملې ګروپ لیږلی دی چې یو خو هلته د امریکا حضور قوي شي او بله دا چې شمالي کوریا ته خبرداری ورکړ شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي په سوریه کې سوله تر هغې پورې ممکن نه ده تر څو چې جمهور رئیس بشار الاسد په قدرت کې وي. او د سویډن چارواکو په ساکهالم کې د جمعې د ورځې د حملې په ارتباط دویم کس نیولی دی.
قدر منوریدون که روان خبرونه پام دیزی پایتا و رسیده ده امریکا خگشنا را ریخ پراونه لهم دوام لری او ریده مهی روی الله ملش.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام شنونده های گرامی، خوش آمدین به برنامه این ساعت دری. در خدمت هستیم در این ساعت با تقدیم مشروع خبرهای افغانستان و جهان و به تعقیب آن گزارش های مهمی که از اقصی نقاط دنیا در این برنامه گرد هم جمع شده است. اما بیشتر از همه توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرهای افغانستان و جهان. سفارت روسیه در کابل ادعاهای حمایت مسکو از طالبان را رد کرده است. سفارت روسیه در بیانیه اظهار تعجب کرده است که بعضی مقام‌های عالی رتبه پلیس افغانستان ادعاهای غیر مسئولانه‌ای را در خصوص اتهامات بر روسیه برای تمویل و حمایت از دهشت‌افکنی وارد کرده است. این خبرنامه در واکنش به ادعاهایی است مبنی بر این که بعضی منابع نامعلوم ادعا کردند که هیئتی از لویدرسیز روسیه در کمپ‌های آموزشی طالبان با اردوی پاکستان در وزیرستان شمالی دیده شده است. قماندانی ماموریت حمایت قاطع می‌گوید که یک سرباز آمریکایی در عملیات مشترکی که نیروهای افغان و ناتو در ولایت ننگرهار راه اندازی کرده بودند کشته شد. قماندانی ماموریت حمایت قاطع می‌گوید که این سرباز آمریکایی در جریان عملیات ضد گروه دولت خودخوانده اسلامی یا داعش در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار ناوقت دیروز شنبه به اثر اصابت مرمی هاون جراحت برداشته بود. به گفته قماندانی ماموریت حمایت قاطع، این سرباز آمریکایی با نیروهای امنیتی افغان در جنگ علیه شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش همکار بود. قماندانی ماموریت حمایت قاطع در مورد هویت سرباز کشته شده جزئیاتی نداده است. مقام‌های محلی ولایت ننگرهار در صحبت با صدای آمریکا گفتند که روز پنجشنبه هفته گذشته عملیات ضد داعش در ولسوالی‌های کوت و اچین تحت نام حمزه آغاز شده است. پیش از این در ماه مارچ سال جاری میلادی 3 سرباز آمریکایی در نتیجه ماین‌گذاری داعش در ولایت ننگرهار جراحت برداشته شده بودند. از وقوع یک انفجار بزرگ در ولایت ننگرهار افغانستان جلوگیری شد. وزارت داخل افغانستان اعلام کرد که پلیس مبارزه با تروریسم این وزارت از انفجار یک موتر بمب‌گذاری شده در ولایت ننگرهار جلوگیری کرده است. این وزارت با نشر خبرنامه‌ای گفت که شورشیان قصد داشتند با این موتر حمله مرگبار انتحاری را در ولایت ننگرهار انجام دهند، اما موفق به این کار نشدند. در پیوند به این رویداد هنوز کسی بازداشت نشده است. نیروهای امنیتی با تندروان اسلامی برای سومین روز پی هم در یک کمپ فلسطینی در لبنان درگیر شدند. خبرگزاری دولتی نشنل لبنان امروز گزارش داد که 2 نفر از زمان آغاز درگیری‌ها کشته شده است. ملل متحد می‌گوید که حدود 55,000 نفر در عین الحلبه، بزرگترین کمپ فلسطینیان در لبنان، زندگی می‌کنند. پاکستان می‌گوید که یک افسر بازنشسته اردو یا کشور هنگام دیدارش از یک شهرک نیپال همسرحد هند ناپدید شده است. خانواده حبیب که افسر بازنشسته سال 2014 است، بعد از آن ناپدیدی وی را گزارش دادن که آنان نتوانستن تلفنی با وی تماس بگیرن. مقام ها در بخش کشمیر تحت اداره هند میگویند که 5 نفر انگامی کشته شدند که نیروهای امنیتی بر جمعیت مخالف انتخابات شلیک کرده بودند. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
شانت مانو یک مامور انتخابات گفت که معترضان بر بودن یا آسیب رساندن وسایل رای‌گیری در کم از کم 10 مرکز در منطقه سرینگر، بودگام و گندربال تلاش داشتند. این افراد هنگام جان باختند که نیروهای امنیتی بعد از مشتعل شدن درگیری با معترضان دست به گلوله‌باری زدند. معترضان خواستار توقف برگزاری انتخابات پارلمانی در منطقه سرینگر بودند.
ادامه خبرها را از رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن میشنوید. وزارت خدمات اضطراری روسیه میگوید که 15 نفر بعد از آن در شفاخانه بستری شد که یک قطار مسافربری سری و سیر با یک قطار شهری در غرب مسکو تصادف کرد. این حادثه شام شنبه هنگامی رخ داد که یک قطار شهری خالی از مسافرین از بریک اضطراری خود استفاده کرد و یک قطار مسافربری دیگر عازم شهر برست به عقب آن برخورد کرد. طبق گزارش قطار شهری تصور می شود برای پرهیز از تصادم با یک شخص افتاده روی ریل قطار آهن از بریک اضطراری استفاده کرده. وزارت داخله فرانسه گفت که یک واعظ اسلامی CVC با دیدگاه های تندروانه را به کشورش زادگاهش فرستاده است. این وزارت گفت که هانی رمضان روز شنبه در کلمار در شرق فرانسه هنگامی بازداشت شد که میخواست در یک کنفرانس شرکت کند. پلیس وی را به سرحد سوئیس انتقال داد. مقام ها در دلتای نیل مصر میگویند که انفجار بم در یک کلیسا باعث کشته شدن کم از کم 21 نفر و زخمی شدن ده ها تن دیگر شد. قدیر مشرف با شرح بیشتر این خبر.
انفجار یکشنبه در یک کلیسای مملو از عبادت کنندگان در شهرک تنتا در حال رخ داد که مسیحیان قبطی از یک روز رخصتی مذهبیشان تجلیل می کردند. این رویداد تازه ترین رخ داد از یک رشته حملات اخیر بر مسیحیان است. مسیحیان 10% نفوذ مصر را تشکیل می دهند. آنان بکرات هدف آزار و اذیت تندروان اسلامی قرار گرفتند.
گروه دولت اسلامی مسئولیت انفجار در دلتای نیل مصر را بر عهده گرفته است. سفیر ایالات متحده در ملل متحد میگوید که صلح در سوریه با بشار اسد رئیس جمهور سوریه در قدرت ممکن نیست. این بیانات نیکی هیلی قرار است در امروز در تلویزیون CNN نشر شود. در این حال ریکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده گفت که شکست دادن دولت اسلامی در سوریه هنوز در اولویت قرار دارد. نیروی بحری ایالات متحده یک گروه تهاجمی را به شبه جزیره کوریا می‌فرستد تا حضور آمریکا را در آنجا تقویت کند و پیامی به کوریای شمالی بفرستد. پیونگیانگ هفته گذشته یک آزمایش میزایل بالستیکی را با وجود فیصله‌نامه‌های شورای امنیت ملل متحد مبنی بر منع آن آزمایش‌ها اجرا کرد. این گروه تهاجمی شامل کشتی طیاره‌بردار USS کارون سن و همچنین سه کشتی جنگی با میزایل هدایت شونده است. و خبر آخر این که مقام‌های حکومتی سویدن دومین شخص مرتبط به حمله با موتر لاری در شهر استکهلم را بازداشت کردند. در آن حمله روز جمعه 4 نفر کشته شد و 15 نفر دیگر زخمی شدند. جزئیات فوری در مورد مزنون علاوگی و چگونگی ارتباط این شخص به مزنون 39 ساله ازبک تبار وجود ندارد. در شدفکن مزنون قبلا از سوی ادارات استخباراتی سویدن شناخته شده بود، اما مقام‌های حکومتی می‌گویند که او بخشی از تحقیقات جاری نیست.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، باز هم سلام. ژیلا سمی هستم. چنانه که در آغاز برنامه گفتیم، گزارش‌های مختلف را در این برنامه براتون گنجانیدیم. از مواد مخدر در افغانستان شروع میکنیم. 80% از معتادان مواد مخدر در افغانستان پس از درمان و کارآموزی به دلیل بیکاری و عدم یافتن شغل دوباره به مواد مخدر رو میآورند. مقام های مرکز آموزشی و حرفه‌ای امید برای معتادان میگن که فراماوری زمینه کاریابی برای فارغان این مرکز به اجماع ملی نیاز است. جلال میرزاد گزارش میدهد.
مردهایی که پیش از آمدن به این مرکز به نام موتا در اجتماع یاد می شدند، اما اکنون لقب کارآموز را به خود گرفتند. بیشتر از 500 تن در این مرکز در بخشای گوناگون حرفه‌ای آموزش می بینند. از این میان 180 تن آنان فارغ شدند و به شرکت‌های خصوصی به کار گماشته شدند.
تنها مسئولیت ما نیست که ما بریم یخنه شرکت تولید توپ میل یا نهادهای دیگر بگیریم که شما بین. تمام نهادهای سکتوری در بخش اجاره کار مسئولیت داره که بعد از فراغت از اینا دست از اینا رو بگیره این پروسه رو تکمیل بکنه.
فراهم آوری کار برای این کارآموزان پس از فراغت گام جدی و اثرگذار پنداشته می شود. اما باورها این هستند که در صورت نبود کار و بی‌توجهی بار دیگر این کارآموزان به زندگی نخست برخواهند گشت.
ریلپسش قسمی که جناب وزیر سرویس صحت عامه گفتن در حدود 80% است، به خاطر که باز بیکار میشن پس به نیزیکل خبیثه اینا روی میرن.
پشتیبانی نهادهای سکتوری دولتی و خصوصی زندگی این کارآموزان را دگرگون خواهد ساخت. اینجا یگانه نگرانی کسانی که دوره های دشوار معتادی را سپری کردند به دست آوردن کار است.
درست امکانات هست، اینقدر آقا ما را زیر نظر گرفته بازم دستشون درد نکنه، ولی تنها خواهشی که از اینا داریم در مورد همین پیگیری کار بعد از ترک اقدامش جدی بکنه، چون چوب اصلی کاری رو که ما میخوریم از همین منطقه هست.
با این همه کارآموزی برای خانم‌های معتاد پس از تداوی نیز در این مرکز در نظر گرفته شده است.
بر فعلا به شکل ویژه یک مرکز 150 بستر ویژه خانم‌ها و اطفال ایجاد شده، در صورتی که اینا فارغ بودن و اینا علاقمندی به فراگیری آموزش فن و حرفه داشته باشن، ما در قالب سایر مراکز خود آمادگی داریم کنار جذب.
در حال حاضر بر بنیاد آمارها کم و بیش 3.5 میلیون معتاد در افغانستان وجود دارد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و بازم گزارش از افغانستان داریم. سازمان صحی جهان میگوید بیش از 2 میلیون افغان از افسردگی و اختلالات روانی رنج میبرند. در این حال وزارت صحت عامه افغانستان میگوید برای افزایش دسترسی شهروندان افغانستان به روان درمان و مراکز صحت روانی بیش از 700 مشاور و 101 دکتر و متخصص صحت روانی را آموزش دادند. سمسام سیرت در مورد گزارش میدهد.
مقدسه از محلات دوردست افغانستان به شفاخانه صحت روانی در کابل آمده است. او خشونت‌های شدید خانوادگی را تحمل کرده و اما آخرش اینجا رسیده و با مشکلات جدی روانی و روحی دچار شده است. او در مورد زندگیش گفت: عروسی کردیم و دو طفل دارم. شوهرم که نبود ایورم به سرم بزر بزد و لتو کوبم کرد. از همان وقت سرم درد می کند. من نو عروس بودم. همان وقت مرا لتو کوب کرد. به گفته دکتران مسئول در شفاخانه صحت روانی کابل، روزانه بیش از 150 تن مبتلا به مشکلات روانی که اکثریتشان زنانند به این شفاخانه مراجعه می کنند. سازمان صحی جهان نیز از افزایش افراد دارای اختلالات و مشکلات روانی نگران است. آمار این سازمان نشان می دهد که بیش از 1 میلیون افغان از افسردگی و بیش از 1.2 میلیون افغان از اختلالات اضطراب رنج می برند. سازمان صحی جهان روز جهانی صحت را در سال جاری با شعار بیایید صحبت کنیم به خاطر کمک برای افراد مبتلا به امراض روانی تجلیل کرد. دکتر ریچارد پیپر کورن، نماینده سازمان صحی جهان، در مورد اینکه چرا شعار بیایید صحبت کنیم را برای سال جاری انتخاب کرده اند گفت:
برای آنانی که از افسردگی رنج میبرند، صحبت کردن با شخص مورد اعتمادش، چه دوستش باشد، چه عضو فامیل و چه هم کارمند صحی باشد، قدم نخست جهت تداوی و معالجه است.
دکتر پیپر کورن افزود که برای حمایت از صحت روانی و تداوی افراد دارای اختلالات و مشکلات روانی در افغانستان نیاز به سرمایه گذاری بیشتر است. به گفته مسئولان سازمان صحی جهان، ارتباط نزدیک میان افسردگی و اختلالات غیر ساری و امراض وجود دارد. در همین حال وزارت صحت عامه افغانستان برای افزایش دسترسی شهروندان افغانستان به روان درمان و مراکز صحت روانی بیش از 700 مشاور، 101 دکتر و متخصص صحت روانی را آموزش داده است که به گفته مقام های این وزارت 300 تن آنان در مراکز صحی دولتی و 500 تن آنان در مراکز صحی غیر دولتی کار می کنند. دکتر فدا محمد پیکان، معین عرضه خدمات صحی، گفت:
عرضه خدمات صحی به خاطر افسردگی و اختلالات روانی شامل بسته خدمات صحی اساسی گردید که از جمله تداوی هست، روان درمانی هست، همچنان مسائل اختلالات روانی و افسردگی را شامل نصاب تعلیمی وزارت معارف ساخت و قرار است که در نصاب تعلیمی تحصیلات عالی بسازد.
وزارت صحت عامه افغانستان تاکید می کند که برای به دست آوردن آمار دقیق افغان های مبتلا به اختلالات و مشکلات روانی، نظرسنجی تازه ای را در سال 2016 میلادی براه انداختند که نتایج آن در سال 2018 میلادی به نشر خواهد رسید. به گفته دکتران، فقر، ناامنی، درگیری، بیکاری، مریضی جسمی، خشونت های جنسیتی و فامیلی و استعمال مواد مخدر سبب ایجاد امراض روانی در افراد می گردد. دکتر ایمال ساپی، مسئول در شفاخانه صحت روانی کابل، در صحبت با صدای امریکا گفت:
مشکلات اجتماعی، فرهنگی و کلتوری و قوانین، تقریبا ما برش یک عرف میگیم و بالای مردم حاکم است، متاسفانه تحت زجر زینمی خصوصا خانم ها بالای شان فشار زیاد هستند، فشارهای روانی، استرس های فامیلی، خشونت های خانوادگی زیادتر هستند. مشکلات اجتماعی که باز بگویم محیطی و جنگ و مهاجرت و بدبختی و بیکاری، این همی کلی مسائل است که سبب به وجود آمدن اختلالات روانی و پرابلم ها یا مشکلات روانی شده می تواند.
روان درمانان باور دارند که غم و اندوه مداوم، از دست دادن علاقمندی به فعالیت های روزمره، از دست دادن انرژی، تغییر در اشتها، خواب بیشتر یا کمتر از حد معمول، استراب، کاهش تمرکز، بی‌ارادگی، بی‌قراری، احساس بی‌ارزشی، احساس گناه یا ناامیدی و افکار خودآزار یا خودکشی نشانه های مشکلات روانی در افراد است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
گزارش در ارتباط به ترکیه. ترکیه به تاریخ 16 ماه جاری برای تعویض سیستم پارلمان آن کشور با سیستم قویتر ریاستی همه پرسی عمومی را برگزار می کند. تغییری که رجب طیب اردوغان از دیر زمان مشتاق آن است. در این بخش برنامه گزارشی داریم از خبرگزاری رویترز که نظر افکنده است به سیاست رجب طیب اردوغان در ترکیه. پیشنهاد تعدیل قانون اساسی بزرگترین تغییر در سیستم حکومتداری ترکیه پس از ایجاد جمهوریت جدید است که تقریبا 100 سال پیش در آستانه فروپاشی امپراتوری عثمانیه عرضه اندام کرد. رجب طیب اردوغان در سال 2014 بر ریاست جمهوری رسید، کرسی که در حال حاضر بیشتر یک جنبه سمبولیک دارد. او پیش از آن برای بیش از یک دهه من عیس صدر اعظم ایفایی وظیفه کرد. از آن به بعد آقای اردوغان در پی گسترش صلاحیت هایش و به گونه متداوم با استفاده از محبوبیت خصوصی و شخصیت قوی سیاست ترکیه را در کنترل گرفته است. این در حال است که اردوغان زمانی که به نمایندگی از حزب رفاه در سال 1998 در پارلمان کشورش عضویت داشت، تا یک سخنرانی گفته بود:
ما به مبارزه دموکراتیک خود ادامه خواهیم داد. بدون شک ما تسلیم تحریکات نخواهیم شد. اما تکرار میکنم که ما زیر فشار سرخم نخواهیم کرد.
منتقدین رجب طیب اردوغان را متهم میکنند که با توقیف و برکناری ده ها هزار کارمند دولتی به شمول قضات، منصوبین پلیس و اردو، خبرنگاران و دانشمندان پس از کودتای ناکام نظامی در ماه جولای 2016 استبداد را افزایش داده است. این اقدام اردوغان منجر به ناراحتی کشورهای اروپایی شده و امکان پیوستن ترکیه را به اتحادیه اروپایی کاهش داده است. آقای اردوغان در سال 2002 زمانی که صدر اعظم ترکیه بود، در کنفرانس مشترک خبری با جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آن زمان ایالات متحده گفته بود:
شکسیز که اروپا بیلینه گیریشی چاداشلاشما پروژمیزین جمهوریت
تام بدون شک تلاش ما برای پیوستن به اتحادیه اروپایی یکی از اصلی ترین پروژه ها برای کشور ما بعد از تشکیل جمهوریت است. این عضویت یک گام بزرگ به جانب دموکراسی خواهد بود.
آقای اردوغان سرکوبی مظنونین را رهبری کرد که او آنان را هم دست فتح الله گلن میدانند. ملایی که حکومت ترکیه او را به سازماندهی کودتای ناکام متهم میکند. با تعدیل قانون اساسی رئیس جمهور خواهد توانست روابطش را با یک حزب سیاسی مجدداً احیا کند و این امر به اردوغان اجازه خواهد داد تا رهبری حزب عدالت و توسعه را یک بار دیگر در دست گیرد، اقدامی که مخالفان سیاسی میگویند بی‌طرفی او را از بین خواهد برد. مقام های ترکی طی چند ماه اخیر تبلیغات عظیمی را برای اشتراک مردم در نظرخواهی تعدیل قانون اساسی برانداخته و حتی به کشورهای خارجی که اتباعی ترکی در آن اقامت دارند سفر کردند. اما هلند اولین کشوری بود که به خاطر حفظ نظم و ثبات در آن کشور مانع حضور مقام های ترکی و اشتراک آنها در مظاهرات ترکا شد. و تقریبا آلمان و چند کشور دیگر اروپایی از آمدن مقام های ترکی به منظور تبلیغ در مورد نظرخواهی تعدیل قانون اساسی در ترکیه جلوگیری کردند. واکنش رجب طیب اردوغان در قبال این اقدامات بسیار شدید بود.
ای آلمانیا، sizin demokrasiyle yakından uzaktan alakanız yok. Sizin şu andaki uygulamalarınız
جرمنی، هیچ ارتباطی با دموکراسی نداری و باید بدانی که اقدامات اخیرت تفاوت با دوره نازی ها ندارد.
اما این در حال است که آمیان رجب طیب اردوغان نظرخواهی تعدیل قانون اساسی را در حال به مثابه تضمین ثبات در یک وضعیت بحرانی تلقی می کنند که جنگ در عراق و سوریه، دو کشور همسایه ترکیه و حملات تندروان کردی و دهشت افکنان داعش امنیت این کشور را تهدید می کند.
صدای امریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
شنوندگان عزیز، چنانکه که در اخبار هم شنیدید، چند روز حملات مستقیم ایالات متحده بر یک پایگاه هوایی سوریه پس از آن صورت گرفت که به گفته مقامات آمریکایی حکومت بشار الاسد با استفاده از تسلیحات کیمیایی غیر نظامیان را هدف قرار داد و به اصطلاح از خط قرمز اداره ترامپ عبور کرد. با وجود آنکه حکومت بشار الاسد استفاده از سلاح کیمیایی را رد میکند، اما اداره ترامپ میگوید که حملات میزایل‌های آمریکایی در انتقام جویی از آن صورت گرفته است. بلگلو از صدای امریکا در مورد گزارش تهیه کرده است که برگردانان را از همکارم لیلما حبیب عظیمی مشنوید.
تخریب میزایل‌های توماهاک از یک کشتی نیروی بحری ایالات متحده در بحیره مدیترانه راه اندازی شد. هدف این میزایل‌ها یک پایگاه هوایی در بخش غربی سوریه بود. این حملات پیامی بود به دولت دمشق برای متوقف ساختن استفاده از سلاح‌های کیمیایی، اتهامی که حکومت بشار الاسد آن را رد کرده و خواستار تحقیقات از جانب یک جناح بی‌طرف شده است. اندکی پس از انجام حملات، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده واضح ساخت که وی حملات کیمیایی را تحمل نمی کند.
حتی کودکان زیبا به گونه ظالمانه در این حمله خیلی وحشیانه به قتل رسیدند. هیچ یک از بندگان خدا نباید چنین وحشت را تجربه کنند.
آن وضعیت یادآور فاجعه سال 2013 بود، هنگامی که بشار اسد رئیس جمهور سوریه اسلحه کیمیایی را در یک منطقه تحت اداره شورشیان در نزدیکی دمشق استعمال کرد. آن حمله نیز نقصی از خط تعیین شده از سوی براک اوباما رئیس جمهور پیشین بود. اوباما نتوانست قرار تعهدش حملات تلافی جویانه را علیه اسد انجام دهد. اما هنوز این سوال مطرح است که چرا رؤسای جمهور ایالات متحده خط و مرز برای استفاده از سلاح کیمیایی تعیین کرده اند.
بمب‌های کلورین چیست؟ این نوع تسلیحات که از لحاظ فنی نه، بلکه در واقع یک سلاح کیمیایی است، در طول 4 سال گذشته تعداد زیاد از مردم سوریه را هلاک ساخته است.
آقای کرالی افزود که تصاویر قربانیان آن حملات مانند کودکی که در تابستان سال گذشته از بمباران حلب جان سالم به در برد، به این حد هیچ جانب را تحریک نکرد.
یکی از پیام‌ها در اینجا به رژیم اسد، به روسیه و ایران این است که شما می توانید برای شکست دادن شورشیان از سلاح‌های متعارف استفاده کنید، اما سلاح‌های کیمیایی را استعمال کردن نمی توانید.
در سازمان ملل متحد به روز جمعه، نیکی هیلی سفیر ایالات متحده حمله هوایی آمریکا را کاملا قابل توجیه عنوان کرده گفت:
It was time to say enough.
وقتی آن بود که گفته می شد دیگر بس است، لیکن تنها وقت گفتار نه بلکه عمل نیز بود. بشار الاسد هرگز نباید سلاح‌های کیمیایی را استفاده کند.
با این حال هنوز این پرسش باقی است که آیا رئیس جمهور ترامپ گام‌های نظامی بیشتر علیه سوریه خواهد برداشت یا خیر؟
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM. و گزارش در مورد ایران. ایران در ماه می شاهد انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود. حسن روحانی رئیس جمهور فعلی ایران که در سال 2013 با کسب حمایت جوانان و زنان به ریاست جمهوری رسید، اکنون در انتخابات ماه آینده با سید ابراهیم رئیسی، لوی سرنوال پیشین ایران، رقابت خواهد کرد. تحلیلگران میگویند محافظه‌کاران تلاش می‌ورزند با انتقاد از برنامه‌های اقتصادی و سیاسی آقای روحانی زمام امور را در دست گیرند. جزئیات بیشتر را از همکارم قدیر مشرف می‌شنوید.
سید ابراهیم رئیسی، لوی سرنوال پیشین ایران، روز یکشنبه اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری ماه می آن کشور شرکت می کند. اقدامی که میتواند چالش در برابر حسن روحانی رئیس جمهوری میانه رویان کشور برای کسب دوره دوم ریاست جمهوری دستاوردهای اقتصادی و سیاست تنش زداییش با غرب باشد. آقای روحانی میانه رو با تعهدات بهبود اقتصادی و نجات ایران از انزوای جهانی حمایت نسل جوان و زنان را در انتخابات 2013 کسب کرد و انتظار می رود به باور کارشناسان در دور دوم نیز حمایت وسیع مردمی را با خود داشته باشد. اما ابراهیم رئیسی دستاوردهای اقتصادی ایران و توافقنامه هسته‌ای آن کشور را با کشورهای غرب که در زمان حکومت آقای روحانی به دست آمده است تحت انتقاد قرار می دهد. آقای رئیسی گفته است که به یک تغییر بنیادی در عرصه اجرایی نیاز است تا یک حکومت صالح و آگاه تشکیل شود که شب و روز کار کرده و حیثیت و وقار مردم را برگشتانده و علیه فقر و فساد مبارزه کند. تحلیلگران میگویند آقای رئیسی که به حیث لویسارانوال ایران انجام وظیفه میکرد برای کسب محبوبیت در میان رای دهندگان با دشواری های مواجه خواهد شد. محمد برقعی، کارشناس مسائل بین المللی و ایران در واشنگتن، اعلام آقای رئیسی را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور با توجه به پیشینه وی غیر منتظره می خواند.
تا آنجا که من می دونم خیلی عجیب و غیر منتظره است. ایشون منتخب کسانی که در قدرت بخش اصولگرایان هستند خواهد بود. ولی که من معتقد نیستم که ایشون مورد حمایت مردمی قرار میگیره، بلکه معتقدم که آقای روحانی در مقابل ایشون قوی میشه و با رأی بیشتری انتخاب میشه. گذشته آقای رئیسی خیلی مهمه.
بسیاری مردم عادی ایران نیز امروز باورشان را در برابر حکومت فعلی آن کشور از دست دادند. آنان میگویند تهران با وجود توافقنامه هسته‌ای و رفع تعزیرات در ماه جنوری پیشرفت‌هایی در عرصه اقتصادی نداشته است. با وجود که رئیسی می تواند یک گزینه خوبه برای محافظه‌کاران ایران باشد، اما به نظر می رسد تا هنوز هم آنان تلاش می ورزند روی انتخاب یک نامزد به یک اجماع دست یابند. حکومت جدید ایالات متحده نیز در مخالفت با برنامه هسته‌ای ایران قرار دارد و از آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ ایران به گونه مستقیم و غیر مستقیم هدف تهدید و تظاهرات قرار گرفته است. محمد برقعی میگوید با توجه به تحولات منطقه‌ای و جهان فرصت پیروزی سایر کاندیدان در برابر آقای روحانی دور از امکان نیست.
الان دنیا یک گردشی به سمت راست داره. در ایران هم طبیعتاً این مسئله هست. نگاه هم به آمریکا و غیره چی میکنن. بنابراین دیگران شانس این که بتونن در رقابت شرکت بکنن رو دارند. هرچند من معتقد نیستم برنده میشند. بالاخره ادهی با برجام کاملا مخالف هستند، ادهی هم این نظر رو دارن.
در حالی که قرار است انتخابات ایران به تاریخ 19 ماه می برگزار شود، رضا پهلوی پسر شاه فقید ایران خواهان یک انقلاب در آن کشور شده است. پهلوی که قبل از سقوط رژیم شاهی ایران به سن 17 سالگی جهت تحصیل به امریکا آمده بود، در مصاحبه با اسوسییتد پرس خواهان تبدیلی نظام روحانی با یک پارلمان شاهی شد تا از حقوق بشر حراست شده و اقتصاد ایران در سطح غرب و کشورهای خلیج رونق یابد.
Change has to occur on the basis of a popular uprising.
باید بر اساس یک قیام مردمی تغییر یابد. این تغییر می تواند با نافرمانی های مدنی، اعتراضات کارگری و هر آن اقدامی که رژیم را مجبور سازد پا به عقب گذارد و سقوط کند شکل گیرد، به خاطر که رژیم حاضر نیست داوطلبانه از قدرت کنار رود.
اما محمد برقعی می گوید این تلاش ها تنها جنبه سرگرم کننده داشته و در شرایط امروزی در ایران خریدار ندارد.
دوران اونا کمپل تمام شده است، از بین رفته است. بیشتر تو خارج از کشور به خودشون سرگرمی دارن. این برای اینا که این دعوت ها رو دارن عمدتاً. مثلا داخل ایران این نداهای خارج در داخل ایران هیچ گونه تأثیری نداره.
حکومت شاهی ایران در سال 1979 میلادی پس از قیام مردمی با قیادت روح الله خمینی سقوط کرد و از آن زمان تا کنون ایران توسط روحانیون اداره می کرد.
شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان برنامه ساعت رادیو آشنا صدای امریکا. همکاران ما در بخش پشتو برنامه خود را آماده نشده دارند.